یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادۍ رادیو په یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ستاسو هرکلی کوم. زه اجملند یم، په تخنیکي برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کوي. په دې خپرونه کې به مو په افغانستان کې د عاشورا د ورځې له نننیو مراسمو خبر کړو. نن په افغانستان کې په بیلابیلو ښارونو کې خلک د عاشورا مراسم پر ځای کوي. په ځانګړې توګه د افغانستان شیعه مسلمانان ځانګړي مراسم لري. ولسمشر اشرف غني هم په دې مناسبت په یوه غونډه کې ګډون کړی، څرګندونې کړي. د کابل د ښار وضعیت باندې مو هم خبرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان دولت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې شدید امنیتي تدابیر نیولي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې د ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره زیاتې پیسې ضایع شوي دي. نن به د افغانستان او بنګلادش د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي، او د امریکا سنا د کرستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره پر کاندیدیت د جنسي تشدد تور پورې کړی دی، دوه ورځې وخت ورکړ چې سنا ته ورسي. پوره خبر نه واوري. نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه ورځ ده. په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې نن د عاشورا ځانګړي مذهبي مراسم روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې چې په وروستیو کې د هزارګانو او شیعهګانو پر مرکزونو خونړۍ عملې وشوې، شدید امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي بیګا ازادي راډیو ته د دغو ځانګړو تدابیرو په اړه وویل.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده بانده مکلف شویدی چه دیده مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ولیسی هم دوست ده امنیتی بنسرتون و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار وزارت امنی بخشی چیده اغا به لومه درجه ازارات که قرار لری.
په کابل کې په وروستیو کې د اقلیت شیعهګانو او هزارګانو پر سیمو خونړۍ حملې وسوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش واخیست. د افغانستان جمهور رئیس به نن د عاشورا د مراسمو په اړه ځانګړې وینا کوي. په دې اړه وروسته په خپرونو کې اوریدلی سي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د دوی څېړنو څرګنده کړې چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو پرون د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په اړه جوړ سوی و دا خبرې کړې دي. سوپکو د بېلګې په ډول د ریموټ یا د افغان د پروموټ یا د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو د پروژې یادونه کړې چې تیره اونۍ په یوه راپور کې ناکامه بلل سوې وه. د افغانستان او بنګلادش لوبډلې به نن په ابوظبي کې سره مخامخ شي. دا د اسیا د کرکټ کپ لپاره په سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې د سریلانکا د کرکټ ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلو پرون لوبه وکړه او د پاکستان لوبډلې ته یې سخته ماته ورکړه. د اسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 د امریکا د متحدو ایالاتو سنا د کرستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې دوه لسیزې مخکې یې جنسي زیاتی ورسره کړی، دوه ورځې وخت ورکړی چې پریکړه وکړي او دوی ته ځواب ورکړي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی میرمن فورد ته په یوه لیک کې بلنه ورکړي چې د سپتمبر په 28 نیټه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورشي او پر برت کوینا د لګولي تور په اړه مخامخ دوی ته معلومات ورکړي. کرستین فورد ته تر سبا پورې وخت ورکړ سوی چې د بلنلیک ته خپل ځواب ورواستوي. کرستین فورد پر برت کوینا چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید کړی تور لګولی چې کله چې دا پینزلس او بیا ولس کلنوه جنسی تشدد یې ورسره کړی. د کریستن فورد دغو څرګندونو د برید کمینا پر کاندیدۍ اغیز کړی دی، خو کریستن فورد ویلی دی چې دا به تر هغه وروسته د امریکا کانګرس ته د څرګندونو لپاره ورسي چې د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا اف بی آی د دې له لوري پر لګول شوو تورونو څیړنه وکړي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموشکي کرای سیمې انتخاباتي چارواکي وایي چې د سیمې د والي د انتخاب لپاره د وروستیو ټاکنو پایلې یې چې تر لانجې لاندې وې لغوه کړې. د روسیې د انتخاباتي ادارو چارواکو وویل چې په ټاکنو کې جدي درغلۍ شوې وې. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشري ایلا پامفیلوا پرون وړاندیز کړی و چې په سیمه کې چارواکي په پریموشکي کرای کې د انتخاباتو د دوهم دور پایلې لغوه کړي. پامفیلوا وویل چې په دې ټاکنو کې د رایو صندوقونو ته د رایو پاڼې ورچول سوې وې، مخکې له مخکې رای مخکې له مخکې له خلکو اخیستل شوی وي او پیسې خلکو ته ورکړل شوی وي. پر خلکو فشار راوستل شوی و چې رای ورکړي او د رایو په حساب کې هم ګډوډي شوی وه. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشري وویل چې په دې سیمه کې د ټاکنو پایلو متعجب کړي او چارواکي باید هغه کسان چې سرغړونو ته یې لاره برابره کړې مجازات کړي. په دې سیمه کې د قانون له مخې درې میاشتې وروسته بیا انتخابات کېدلی شي. په سیمه کې د کمونیست ګوند پلویانو ادعا کړې چې انتخابات دوی ګټلي ول او په ټاکنو کې د درغلیو په اړه یې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کرملین د پلوي ګوند متحدې روسیه کاندید په دې انتخاباتو کې په دوهم دور کې ظاهرا برای خپل کړی و.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په لویدیز کې د عاشورا د ورځې په مراسمو کې د څرګندونو پر مهال ټینګار کړی چې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو برید، پر ټولو افغانانو برید دی. دا ولسمشر د څرګندونو په اړه به له کابل نه ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې نن په کابل ښار کې د عاشورا مراسم څنګه لمانځل کیږي، امنیتي تدابیر په کوم وضعیت کې دي او ښار څه ډول دی. په کندهار کې هم د عاشورا مناسب مراسم لمانځل کیږي، له کندهار به هم ریپورت ولرو. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان د پوز مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړې دي. که وختو نور ریپورټونه هم درته اورم. دوستان لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن په افغانستان کې د عاشورا د ورځې د ماتم مراسم پر ځای کیږي. دا ورځ د ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانستان او نړۍ د شیعه مسلمانانو لپاره ځانګړی مذهبي ارزښت لري. په افغانستان کې هم په کابل کې په دې مناسبت بیلابیل مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په یو غونډه کې په همدې مناسبت څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرام الله اکرام دی ولسمشر څرګندونې تعقیب کړې. هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، له تاسو به واورو نور.
ډیره زیاته مننه نن صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. په کابل کې هم په ځانګړي ډول د کابل په غرب کې په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو وروستۍ حملې په ټولو افغانانو او په ټولو مسلمانانو باندې حملې دي. نوموړي وویل چې دغه تروریستي حملې چې ترسره کیږي، دا اصلا په افغانستان کې د ملي یووالي د ټوټه کېدو په هدف باندې ترسره کیږي. مذهبي جنگ ته لمنه وهل کیږي، خو هیله و خو ده چې افغانان اوس په دې باندې پوه شوي دي او په دې برخه کې یو موټی دي او خپل ملي یووالي به هیڅ کلن له لاسه ور نه کړي او ملي یووالي به مات نه کړي. نوموړي دا هم وویل چې نن هغه ځای ته راغلی یم چې دا په دې سیمه باندې واقعا څو بیلابیلې حملې وشوې، خلک یې ودردېدل او ټولو قربانیانو ته یې د پیښو چې په وروستیو کې د کابل په حملو کې له منځه تللي وژل شوي وو، هغوی ته یې دعا وکړه او هغوی سره یې په غم کې ځان شریک وبللو. ښه ده چې په دې برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یوه برخه واورو.
در دورنج همه مردم افغانستان یکیست. اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارند. هر کس که بخواهد با هر هدف در میان مردم ما ترس و مرز ایجاد کند، هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو خلکو باندې غږ وکړ چې یو بل ته باید لاس ورکړو، د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلو. همدارز یو هغه کسان چې په مسجدونو حمله کوي، په علمي ځایونو حمله کوي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یزید لارویان یاد کړل او وی ویل چې د کابل د غرب د امنیت لپاره بیلابیل پلانونه تر لاس لاندې نیول شوي دي، کارونه شوي دي، او دغه د کابل غرب به په یوې ځانګړي امنیتي زون باندې بدل کړو، د سیمی امنیت با ټینګ ونیول شي. بلانسب
ډیر زیاته مننه کوو اکرام لتا سنا د کابل د امنیتی وضعیت په اړه، او دا چې د کابل خار کې نور د کابل خار بڼه نن څنګه ښکاري. زما بل همکار یوسف خان زدران را سره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، تاسو راته دا وایي د عاشورا مراسم نن ځای پر ځای په کابل کې لمانځل کیږي، په دې مناسبت بیلابیل مراسم په پام کې دي، امنیتی وضعیت له پخانه په هغه سیمو کې چیرې چې د کابل شیعه مسلمانان میشتي چندان ډیر خنه وو، بریدونه شوي، نن امنیتی وضعیت څنګه دی تر اوسه پورې، چارواکي څه وایي، او د خار عمومي تصویر کرا کوي چې د خار بڼه څنګه ښکاري نن؟
بالکل انسب د حکومتي چا په حکومتي کچا د دغه ورځې لنمانځلو ترڅنګ د عام ولس په کچا باندې هم دا ورځ چمخ کې یادونه شو. په ځانګړو مراسمو منځل کیږي کده کار یادونه وشي، نو د خار په واټونو باندې هغه سي ځانګړي مراسم چې نورو کلونو تر سره کېدل، چا غو ځای ځای د ازاداري دروازې ویچر د خیراتونو ویشل کېدل، هم را اندازې چې تیر کلونو کې وي نشته. اما په غوسیمو کې چیرته چې مشت مسلمانان تر ډیره مشت، په غوسیمو کې تبن دا ورځ په سو مراسم منځل کیږي، خلک تکه خانو جماعت خانو ته زی په عمومي واټونو باندې ځینې زایز بیرغونه لیدل کیږي، مغه ست تور بیرغونه چې په خوا به هم ډیر نه دي. خو د دې ترڅنګ امنیت ته مغه ستونزه ده چې تل ورته اشاره شوی ده، او تاسو مرته اشاره درلودله هغه څه دي چې د خلکو د مراسم یو څه پیکه کړی دی. خو په ټوله کې د مذهبي مراسم په افغانستان کې په تیرو هم په لوی خارونو کې د ویرو په خاص مراسم منځل کیږي، هم درنګ خلک په دې غرض باندې خیراتونه کوي، هم رنګ دوی چې څه لوسه کې هغه یو بل ته ښېګڼه رسولو موضوع ده. خو د امنیت په اړه باندې د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د دغه ورځې د عاشورا د مراسمو په خاطر یې ځانګړي مراسم نیولي دي، او دغه ورځې لپاره چې کوم مراسم نیولي وو تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دا ځل یې د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی و او تر اوسه تطبیقیږي. د د پوینه شته غوښونه ته په کتو دغه پلان تر دې د مخه نتیجه ورکړي ده. که چې په دې برخه کې د څرګندونه واورو،
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کیږي، او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړیږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته، او زموږ ځانګړې تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
ښاغلی روشندل وایي د کابل په سلو جماعتونو او تکیه خانو کې ولسي خلکو ته هم د امنیت د ساتنې او مسؤلیت په خاطر وسلې ورکړل شوي دي. د ده په وینا د ولسي مسؤلینو شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی د امنیت لپاره کار کوي. د ولس سره په ګډه د کابل امنیتي چارواکي داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې مرکز کابل په تېره هم د کابل لویدیځه برخه تر ډیره تر ګواښونو لاندې وه، او له دې وړاندې اسلامي دولت ډلې هلته داسې حملې کړي دي چې ډله ییز خلک یې په نښه کړي وو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو یوسف خان زدران له تاسو نه. دوستانو، یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت له امنیتي تدابیرو د خار له وضعیت نه خبر کړو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان اوس هم رحمت الله افغان ته ورزو څو اقتصادي خبرونه تر اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د بیلابیل موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د لا پراختیا په اړه بحث کړی. د جمهوری ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس د غلیدنه چې تیر ورځ وسوه دواړو خواوو د سیمه ییز اتصال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو په پراختیا په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې په ګډې پانګې اچونې خبرې کړې. په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره توافق کړی چې د هوایي کوریډورونو د پراختیا لپاره به د هند او افغانستان ترمنځ هوایي پروازونه زیاتیږي او همداشان به هرات او امرتسر ترمنځ هم هوایي دهلیز پرانستل کیږي. د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د قیمتي ډبرو د پروسس د صادراتو او د دواګانو د تبلید لپاره به افغان او هندي ګډ تخنیکي ټیمونه په خپلو کې ګډ کار کوي. د بلخ ولایت یو شمیر متشبثین له حکومت غواړي چې له چین سره د اوسپنې د پړتۍ لپاره یو واضح میکانیزم رامنځته کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیرزاد احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر ورځ سره راټول شوي وو او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دغه مسیر په مختی ډول خلاصیږي او حکومت باید هڅه وکړي چې دغه لاره د تل لپاره د مارونو په مخلاصه او دوامداره ورنه استفاده وسي. د ښاغلي سپاهی زاده په خبره سوداګرو همدا شان ویل دي چې له لارې یوازې واردات کیږي او د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې لا هم پر ځای دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو 50 کیلوی د قزاقي د اوړو بورې 250 افغانۍ، یو 50 کیلوی د بورې 1450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ د وریجو بورې 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، او لدی سربېره یو لیتر پېټرول 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 540 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. په ځانګړې توګه سیمه ییزه موضوع ده. د پاکستان د پوځ مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړي. پیکینګ ته د قمر جاوید باجوه سفر څومره اهمیت لري او د دواړو هیوادونو چارواکو پر کومو مسلو خبرې کړي؟ دا موضوع رضوان مراد څارلې ده او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، جنرال باجوه په چین کې له چا سره کتلي او پر کوم مسلوغه کیدله؟
مننه صاحب، جنرال قمر باجوه د پاکستان تقریبا لومړنی لوړرتبه پوځي مقام یا یو مقام دی چې د عمران خان وخت رسیدو نه وروسته له چین کتنه کوي. د چین خبری اژانسونو په خاص ډول دولتي خبری اژانس سینهوا چې کوم راپور خپور کړی دی، په هغه کې راغلي چې باجوه او د چین ولسمشر شي جنګ پین د پاکستان او چین د اقتصادي مسلو په اړه خبرې کړې دي. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې چې کوم دوی ورته اقتصادي دهلیز وي، پاغه خبرې کړې دي. او د چین ولسمشر ویلي دي چې چین پاکستان ته خپل روابط په غلوړ سطحه حسابوي، یعنی لومړیتوب ورکوي، او دغه کم اقتصادي دهلیز چې دی چې چین پکې تقریبا 60 میلیارډ ډالر پانګونه کوي دا به کامیاب وي. دغه راز د پاکستان د اقتصادي مسلو د پاکستان لخوا د دې پروژې د امنیت ساتلو په اړه هم چین د پاکستانی چارواکو ستاینه کړې ده. له باجوه سره د دې پروژې د کامیاب بولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان یو وزیر ویلی چې دا پروژه باید یو کال وځنډیږي ځکه چې په سیمه کې امنیتي ستونزې زیاتې دي.
چین ته د پاکستان د پوځ مشر سفر څومره اهمیت لري ستاسو په نظر مراد صاحب؟ په خاص ډول په داسې وخت کې چې په پاکستان د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
دوه مهم عنصرونه دي دلته. انسبیو پر پاکستان د امریکا فشارونه دي چې تروریزم په مسئله کې دي، د افغانستان مسئله اړوندي. دویمه خبره د پاکستان اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. پاکستان سره کلم د میلیارډونو ډالر د بودیجې کسر درلود، نو پاکستان الته د IMF نه، یعنی د پیسو د نړیوال صندوق نه هم پیسې تروسه او قرضه نه ده ترلاسه کړې. نو کوشش کوي چې چین او یا کمبل داسې لوری پیدا شي چې د دوی دغه اقتصادي او د بودیجې کسر پوره کړي او یو ډول د پاکستان اقتصاد ته مرسته ورسوي. په دې ورسېو کې چې کله د امریکا فشار پر پاکستان زیات شوی دی، لحد نه زیات پاکستانی چارواکو له چین سره نږدېوالی څرګند کړی دی. او چین هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان ورته په سیمه کې ستراتیژیک ملګری دی او اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي. نو د پاکستانیانو لپاره چین ته نږدېوالی او له چین نه اقتصادي ګټې په اوسني وخت کې تر ټولو مهم ګڼل کیږي.
دوستانو، رضوان مراد وو چې د چین ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر نه خبر کړو. ډیره زیاته مننه مراد صاحب. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبري خبرونه ته وګورئ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو له کابل څخه د عاشورا د مراسمو په مناسبت باندې رپورټ درلود، بلکې رپورټونه مو لرل. څو همکاران مو له هغې ځایه را سره وغږېدل. کندهار خارم هغه خار دی چیرې چې یو شمیر شیعه مسلمانان اوسیږي، او دویم د عاشورا مراسم په ځانګړو د عاشورا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی همدا اوس را سره په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تانه به واورو چې په کندهار کې د عاشورا په مناسبت باندې دغه مراسم څنګه لمانځل کیږي او د خار امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ان صاحب تاسو ته سلام. بلی، د افغانستان د نور ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم د عاشورا ورځ د قران کریم په ختمونو او خیراتونو سره لمانځل کیږي. د کندهار په امام بارګاه کې د دغه ورځ لپاره پراخ مراسم نیول شوي او لا هم جریان لري. په دغه مراسمو کې د کندهار چارواکو، دیني عالمانو او شیعهګانو شمیر دنیا جانو په خپلو ویناوو کې د یزید په مقابل کې د امام حسین او د هغه د ایرانو د میړانې ستاینه وکړه. اوس هم دغه پروګرام له جریان لري. که هم په ځینو سیمو کې اهل تشیع ځانونه وایي، خو په کندهار کې د دغه مذهب پلویان دا کار حرام بولي. دوی د دې پر ځای چې وینه توی کې د کندهار میرویس روغتون ته ځي او هلته د امام حسین د وینې بانک ته خپله وینه ورکوي تر څو ناروغانو او د جګړې قربانیانو ته د اړتیا پر مهال ورکول شي. څو شېبې مخکې چې ما د کندهار د امیر اختیار ریاست د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د سهار تر اوسه شاوخوا 9000 سیاسي وینه د میرویس روغتون د وینې بانک ته جمع شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. او ممکن د ورځې تر پایه د 1,23,000 سیاسي وینه د امام حسین بانک ته ورکول شي. بلخوا د عاشورا د دغه مراسمو د لمانځلو لپاره امنیتي ځواکونه سخت تدابیر نیولي. د ملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو سرتیري په ګډه د دغه مراسمو د امنیت لپاره د تیر ورځې را په دیخوا په کندهار ښار کې تلاشي او ګزمي کوي. دغه راز د کندهار په مرکزي ترکان او لاري د عاشورا دغه مراسمو د شیل منځلي په خاطر د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
ډیره زیاته مننه کوو صادق رښتینی و چې له کندهار څخه یې د عاشورا د مراسمو حال راکو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان د دوا بولسوالۍ په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورو سیمو کې ډاکټران شکایت کوي چې څلورمه میاشته چې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دوی د ناروغانو لپاره د خوراکي موادو د پای ته رسېدو خبره هم کوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري څخه تفصیل واورو.
د نورستان په دواب او نورو ولسوالیو کې ډاکټران وایي څلورمه میاشت روانه ده چې ماشونه نه دي ورکړل شوي چې له عملی ستونزو سره مخ دي. د دواب روغتي مرکز ډاکټر رحمت الله د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دروسه تقریبا دا څلورم میاشت ده، نه ماشه موږ نه قرباني کړې ده، نه مور کورو ده، نه اختر کې تلې، نه ماشومانو کالي کړي. دا څلورم میاشت ده، ماش درک نه لګي.
هغه وای په روغتي مرکز کې پرتو ناروغانو ته چې کوم خوراک ورکول کېده هغه هم له تیرو دوو نیو خلاص شوه دي.
دا اوسم نن وای ولا اخر نن جواب کړو ډوډۍ ورانه چې دا عادي څه تل ته کور ودان دي کېل نه موږ دلته ډوډۍ راوخت. ریسر مریضانو غنور کې پښته چې موږ هغه نه ډوډۍ نن به نه اخلو کنه حساب کتاب ولا ځای موږ ریسر مریضانو په دې ځای موږ ډوډۍ نه راکې ډوډۍ هم موږ پنځه خو ورته اخلو کنه بیا موږ ماس کتل حواله کې د دواب ولسوالۍ
قومي مشر حاجی میراجان وای چې ډاکټرانو ته د ماشونو نه رسیدو په وجه ولس هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی.
آشام کے دولتی داشان لے آشام سے جیم نہ پوری جرمے دلال لگے ڈوڑے وار نہ کے
د شہامت روختئی او بیر غونی همکار مؤسسی مسئول ڈاکٹر گل اصغر وای دوی او ڈاکٹرانو تئیل تیرو سو میشتو سخه ماشونه ندی ورکل شوی
دا سو میشت کی گیا ذات ادا د تیری پروژه کنا پیسے منتلا ندی ورکل شوی ورستا دا دریم میاز دا چه دی تمدید شوی دا دیم ولا که یو روپی را کرده ای دریم میاز دی و سالور میاز دی ماشونه نشتا پرون سه پیسی را لگی لگی دی پرون می وامات هم لگی لوس تس دی دواب تا وان تا کم زیونو که چه بستر لرو دی مریضان و داخل بستر پیسی نن را غلی دی زیور تا لگو ما
دا نورستان دا آمی روختی رئیس داکتر زکی ولاستوری دا شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي او هغوی ورسره د یادو مشکلاتو د حل کولو ژمنه کړې ده.
دغه خلکو اړوي دغه خلکو مشکلات موږ ته لیکلي او همدارنګه په ټلیفوني تماسونو سره
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې ولسونه یې د روغتیایي اسانتیاو ترڅنګ د ژوند د ډیرو نورو لومړنۍ اسانتیاو بې برخې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ لکه څنګه چې خبرې نن افغانستان د اسیا جام په سیالیو کې د بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د دې جام په سیالیو کې د افغانستان او بنگلاديش لومړنۍ مخامخ کیدنه ده. البته دواړو هیوادونو تر دې مخکې په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بنگلاديش ټیم په اړه عصمت ساروان معلومات درکوي.
د شنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبی کې د کرکټ آسیایی جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یو ورځنیو سیالیو بشپړ غړي توپ نه لري. د دې مسابقو لپاره د بنگلاديش ټیم شکیب الحسن، تمیم اقبال، مشرف مرتضی کپتان، محمد میتون، لیتون داس، مشفق الرحمن، عارف الحق، محمد الله، مصدق حسین، مهدی حسن، نظام الاسلام، رب الحسین، مرتضی الرحمن، ابو حیدر رونی، نظام الحسین شانتو او مومن الحق.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دي دغانه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او تل ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلن منزل دی او تاسو پې کار کوئ. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې څو کار کوي و کار پې مه کوئ او دې نه مخکې ویل شوي وو چې کار پې وکړئ، ځینې نمرې در نه مسترده او نمرې در نه بېرته اخلو، اوس چې پې کار کوو اوس دغسې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو خو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار څخه خبرې کوم. نن عبدالله دی. دلته دا کندهار په مابس کې تقریبا بیخي ډېر بندیان دي د بشر دوستانو دا نور نړیوال باید په دې باندې سر خلاص دی دا وګورئ چې دلته په دې کې څومره انسانان ژوند کې دا وسدون انسانان ورته لري که بعضې دي را شوي دي څونه خو نه دي خو انسانان دي خو څه دي انسان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان تاسو موږ غلا زده راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل.